خبری دیگر برمیگردم. حالا در برنامه یک ساعته دیگر با صالح محمد صالح باشید.
ډیر مننه ستاسو څخه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې راځي چې افغان اویرنی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نن دوشنبه د دوري عملی او دیرشمه د اپریل شلمه. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل تورمان نه یوري.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسیده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلوم کسان لخوا تښتول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ټاکل شوی د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته راشي. بشپړ خبرونه واورئ. لومړی هم کورنی خبرونه. د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسیده. پرون ماښام دوه تنه وسلوال د محلي پولیسو په دریشیو کې لومړی حوزې ته ننوتل او له پولیسو سره یې نښته پیل کړه. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبه په سهار د برید پر ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او درې پولیس سطحن ټپیان دي.
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتحار کوونکي دوی غوښتل چې لومړۍ اوزې ته داخل سي. اوله مرحله کښې داخل سوي و زموږ پیرهدار باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خطر باندې دغه عملیاتو کښې ډېر دقت وکړه، لږ وخت یې ونیوه. په دې عملیاتو کښې دواړه چې تاسو وینئ مابین لاندې دوه نفر مسله افراد همدغه دوه نفر اوس مړ شوي دي. الحمدلله نور وضعیت ښه ده. صرف د موږ په دغه واقعه کښې درې نفره پولیس زخمیان لرل.
ملاخیل ویلی برید ځکه ټوله شپه دوام وکړ چې هڅه کېده پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د لخکرګا ښار د عاجل یا ایمرجنسۍ روغتون سرچینې وایي دوی ته 19 ټپیان وروړل شوي دي چې په ټپیانو کې د عامه نظام د اومې لیوا قمندان غلام سخي غفوري هم شامل دی. سرچینه وایي د دریو پولیسو مړي هم دوی ته وروړل شوي دي، خو دولتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې مسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحیح ازادۍ راډیو ته وویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او ډاډ د ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې کار کوو. د ښاغلي صاحب په وینا د تختول شویو ماین پاکانو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. چارواکي وایي افغان ځواکونو د هغو سرتیرو مرستې ته رسیدلي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلابند وه. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پرون ماسپښین ډیورنډ کرښې ته څیرمه نه واپس ته ورسېدل او خپل ملګري سرتیري له کلابندۍ وژغورل. ښاغلي جلاله وویل چې د دې عملیات په ترڅ کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې نه واپس ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې به یې یو شمېر امنیتي پوستی جوړ شي، څو دا لویه لاره له دې وروسته د خلکو پر مخ پرانیستې وي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله، خو وویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی اوسي. ولسمشر حسن روحاني ایله څرګنده کړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحاني وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دی او غواړي چې د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. او د یو بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپلو کې د همکارۍ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ د تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل.
آزادۍ
او دا هم څو بهرنی خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. پینګ په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت یو اساسي او د انرژۍ د تولید څو پروژې پرانیسي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. د راپورونو له مخې د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راکوزین په دې وروستیو کې د ناروی یو ټاپو ته تللی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان فروت اندرسین پرون وویل چې له سولابار ټاپو څخه د راکوزین لیدنه د خوشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعې ته د راکوزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل شو د روسیې د یو قطبي مرکز جوړول و. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولې و او ورته ویلي و چې هغه روسی چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروې په تحریمونو کې شامل دي سولابار ټاپو ته د تګ اجازه نه لري. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړ شویو دوو مسترال ډوله کشتیو د ورکولو مسلې ته یو حل لار پیدا کړي. اولاند یو فرانسوي تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یو لار وموندل شي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د یو نیم میلیارد ډالرو په ارزښت پر روسیه د مسترال کشتیو د پلورلو قرارداد وسانډوه. روسیه ویلی دی چې کدا کشتی د مسکو او پاریس ترمنځ د شوی توافق لمخې روسیه ته ورنکړ شي نو فرانسې ته سپارل شوی پیسې به بیرته وغواړي. د دې کشتیو په سپارلو کې لزن روسیه د پاریس او مسکو په اړیکو کې سوړوالې رامنځته شوې ده. دا ولتر دی د ماته افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. افغان ایرانی مشرانو په سیمه کې د ټوریزم پر ضد مبارزه په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید ما قبرستان از این حرکات خواد بودیم.
با پکتیا که نونس ماین پاکان تشتول سوی
تا او سپوری چون کن معلومات ما سراولی دی نونس کسان سراد سالار و موتر و ندی جنه دقنه خریدی بولی دی.
د کورونی چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه هماهنګي په هیواد کې د امنیتي ستونزو علت کړي. د انتخابات پر مهال د ولسمشر غنی یو ملاتړی باچا خان زدران پر اوسنی حکومت انتقاد وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي موته دی روخه چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ځي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ټوریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او لخپل ایرانی سیال او نورو چرواکو سره وکتل. شغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو غونډه کې خبرلانو ته څرګندونې وکړې چې جزئیات له احمد تکل ناوړي.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جناب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جناب رحمانی صاحب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنند تا خطرات از یک طرف و فرصتهای همکاری منطقوی از طرف دیگه مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدي چلنجونو څخه خبريالي وزي.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویس، ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکار کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
عمردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي ایران ته د سفر په داسل کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. په تازه پیښه کې د مرکز پکتیا په مرکز ګردیز کې 19 تنه ماین پاکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول سوي دي. نور هلې سیمې د داوود تپان په راپور کې
په پکتیا کې د ماین پاکونې موسسې نن ستنه کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي او لا هم د موندلو هڅې روانې دي. د پکتیا امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د غرمې شاوخوا د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند بنوزوی په ساحه کې د سترلینګ کمپنۍ نن ستنه ماین پاکونکي د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول شوي دي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سیو ویل دغه ماین پاکونکو له ډېر وخت راهیسې په یاد سیمه کې د ماین پلټنې چارې پر مخ بیولې. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د سترلینګ کمپنۍ ټولو ماین پاکونکو شمېر نږدې 15 تنه وو چې له جملې نن ستنه وسلوالو له ځان سره ژوندي بولي او په اړه د دوی پلټنې او د موندلو هڅې روانې دي. دا صحیح په خبره چې دغه وړل شوي کسان د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس د زرمت شاهي کوټ سیمې پر لور وړل شوي دي چې دوی د پیدا کېدو جدي هڅې پیل کړې دي. د دغه تښتول شویو کسانو په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو د ماین پاکولو بېلابېلو ادارو ماین پاکان وسلوالو تښتولي چې ځینې یې خوشې کړي او ځینې یې وژلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبريالانو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت وروسته له څو کلونو بیا پیل سو. چارواکي وایي چې د ملي بسونو له فعالیت سره به د ترانسپورت برخه کې د خلکو زیاتې ستونزې لرې سي. محمد صادق رښتینی نور حال درکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه فعالیت اصلا ولې ځنډیدلی و؟
سلی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. کله چې څو کلونه مخکې د هند هیواد او دغه راز د پاکستان هیواد د افغانستان د ځینو لویو ښارونو سره د ملي بسونو مرسته وکړه، هغه مهال دغه فعالیت جاری و، خو د دغه موټرونو په تخریب سره فعالیت ودرېدی. تېره ورځ چې یو ځل بیا په کندهار ښار کې چارواکو د ملي بسونو دغه فعالیت پیل کړی، دوی وویل چې په کندهار کې په ترافیکي برخه او هم په کندهار ښار کې د تګ راتګ پر مهال ستونزې وې، ځکه خو د ملي بسونو د فعالیت پرېکړه وشوه. د چارواکو په وینا چې د اوس لپاره به شپږ څلوېښت لوی او کوچني بسونه په ښار کې حرکت ولري او بیا به دغه لړۍ د دې ولایت ځینو نږدې ولسوالۍ ته هم وغځول شي. دلته چې موږ د کندهار د اوسېدونکو، البته کندهار ښاریانو سره خبرې کړي، دوی وایي چې د ملي بسونو د فعالیت پیل یوه اړتیا وه. د خلکو په وینا چې په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت به نه یوازې په ترافیکي ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښو کې کمه شاولې، بلکې خلکو ته به هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه بسونو ټوله کرایه چې په ښار کې ګرځي لس افغانۍ ټاکل شوې ده، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، تر دې مخکې هم په ښار کې د ملي بسونو د نه فعالیت په وجه خلک د ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو سره مخامخ وه.
له محمد صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې له څو کلونو ځنډ وروسته په کندهار کې ملي بسونو یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړی چې خلکو یې هرکلی کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په څیر خونړۍ پیښه افغانان د داعش په وړاندې لاس را یو موټی کوي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروسته یو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د حملې مسؤلیت منلی دی. تفصیل له کابله د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، څه پیغام لري، داسې وویل.
ترورستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې ترورستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې پیوی خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان وژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقض نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي. د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوې او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نه موجودیت په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو اصلي علتونه ګڼي. نورالحق علومي دغه څرګندونې پرون د هیواد د نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د مشرانو جرګې په استجوابیه او غونډه کې وکړې. ښاغلي علومي زیاته کړه چې افغان سرتیري له وسلوالو مخالفانو سره د هر ډول مقابلې توان لري. سید کمال شاه عارف نور حال راکوي.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د حملو او امنیتي ستونزو ډېرېدل د دې سبب سول چې مشرانو جرګه امنیتي مسؤلان استجوابیا غونډې ته وروبولي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق علمی د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د دې جرګې د یک شنبې ورځې غونډې ته وربرل سیو. د کورنۍ چار وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې په امنیتي ارګانونو کې ستونزې تایید کړې او ویل چې د هواري لپاره هلې ځلې دوام لري. ښاغلی علمی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی، د فساد موجودیت، په سیمه ییزو پولیسو کې د یووالي نشټوالی او د وسلوال مخالفینو څخه د ځینو کسانو ملاتړ د هیواد د امنیت پر وړاندې لوی خنډ وباله. دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي، تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري ټولو ته مې ویلي چې د هیڅ وسله وال مرات و نکړي. لکه څنګه چې د دې هیواد بچان د خاور سره سموي، دوی هم همدارنګه د خاور سره سم کړي. موږ په خپلو استخباراتي برخو کې خپلې ځینې مګرتیاوي وینو. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته چې په کښې 43 تنه ووژل سول او 115 تنه نور ټپیان سول، د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل. د ننګرهار خونړۍ پیښې تر څنګ په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل او په زابل ولایت کې د 1 مسافرو برمته کېدل بله هغه موضوع ده چې له امله یې د ملي شورا غړي سخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ننګرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه سناتورانو په وینا وسلوال طالبان په دغه ولسوالۍ کې له خلکو څخه پیسې اخلي او هغه کسان چې د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه کوي په مرګ ګواښي. دغه راز د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په افغانستان کې د تقویه کېدو په حال کې ده، خو وایي چې خپل اهداف ته به ونه رسیږي. د اردو سره باید تل د افغان حکومت ملاتړ ورسره وي او موږ هیڅ وخت تاسو نه مجبورو چې تاسو د یو ډیر ضعیف موقف څخه د افغانستان دښمنانو ته د سولې وړاندیز وکړئ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش دومره د اندېښنې وړ نه بولي. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د استخبارات په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دا همغه طالبان دي او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړی دی. القاعده زمر او ستاسو دشمن وو، حضور درلودي او زمر او ستاسو سره جنگیدل. د ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا مخالفین افغانستان ته داخل سوي دي او غواړي له هلمند، زابل لارې خپل کورنۍ د هیواد شمال ولایتونو ته انتقال کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه هلته پیل کړي. په عین وخت کې یو شمېر سناتورانو له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل وباله او ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د تروریستانو د هر ډول عمل په وړاندې ځواب ووایي. په دې وروستۍ کې په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د هیواد د ملي شورا تر څنګ عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې دولت باید د وسلوال مخالفینو د ځپل په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا یو قومي مشر او د ولسمشري انتخاباتو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی مخکښ ملاتړي باچا خان زدران په یو غونډه کې اوسنۍ حکومت غیر قانوني وباله، د چولي داود تپان براتوي.
د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د وی غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ. د پکتیا قومي مشر او ولسمشر انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پاچا خان زدران په حکومت نیوکې وکړې او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست.
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی، دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک وي مو ته ډېر وښایي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دی چې غیر قانوني وي وکیل یې هم غیر قانوني دی.
نوموړي دا هم وویل چې مرکزي حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي، څو ولس قانع کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم په دې غونډه کې له مرکزي حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپلو ویشلی دی. نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي، نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکي څوکیو کې برخه غواړي.
هم کله چې دولت وشلی کېږي، د احزابو سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لویه پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپله ونډه غواړو. موږ ته هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته که وزیران والیان وي سفیران وي نور ډیپلوماتیک پوستونه وي باید موږ ته د رایو په اساس باندې موږ ته برخه راکړي.
د قادری په خبره که چېرته په ټولو څوکیو کې د لویې پکتیا ونډه په پام کې ونه نیول شي، ښایي ورځ تر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزي حکومت ته د سر درد جوړ کړي. په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزي حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران پلویانو د انتخاباتو پر مهال د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لویه غونډه کړې وه.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو اوس به نوریاس نوري ته ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نېشنل خپرونه ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان او ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ په وړاندې به په خپلو کې امنیتي همکاري پیاوړي کوي، چې د خپرونې په وینا ښایي ګډ پوځي عملیات هم پکې شامل وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سیمه ناکراره ده او دې ته اړتیا لري چې استخباراتي معلومات له یو بل سره شریک شي. خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په اشاره د افغان ولسمشر اشرف غنی دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي له پراخې همکاري پرته نشي کېدای چې د دغې وحشتناکې پدیدې مخه ونیول شي. د نېشنل خبرونې په وینا ایران او افغانستان نږدې اړیکې لري. په 2001 کال تهران په یو بېساري اقدام کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو لپاره د امریکا په مشرۍ جګړه کې له واشنګټن سره همکاري کړې وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول په یو مطلب کې لیکي، که چیرې هغه ادعا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې چې د غزان وژونکې حمله دوی کړې تایید شي، دا به په افغانستان کې د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله وي. ورځپاڼه لیکي په مارچ میاشت کې واشنگټن ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس له سفر مخکې لوړ پوړو افغان چارواکو په کراتو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه خبرداری ورکړې و، خو د دغې ډلې فعالیت زیات محسوس نه و. د ورځپاڼې په وینا شاهد الله شاهد چې ځان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ویان معرفي کوي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او یو شمېر ټولنیزو شبکو چې ځان په دغې ډلې پورې تړلي ګڼي برید کوونکي ته منسوب داسې تصویرونه خپاره کړي چې د دغې ډلې د تور بیرغ په مخ کې ولاړ دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه مخکیني راپورونه پر دې څرخېده چې ګواکې د وسلوالو طالبانو په منځ کې راپورته شوي اختلافات د دې سبب شوي چې یو شمیر قمندانان له طالبانو ځان جلا او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ خلافت سره چې د منځني ختیځ لویه سیمه یې لاندې کړې یو ځای شي. اکونومیک ټایمز خبرونه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د حملې د مسؤلیت له اخیستو سره په افغانستان کې داسې پوښتنې راپورته شوي چې آیا د دغې حملې مدعیان په رښتیا په دې هیواد کې حضور لري او که هغه طالبان دي چې اوس د داعش تور بیرغ پورته کړی دی. د خبرونې په وینا که هر څه وي خو افغانان چې جګړو ځپلي داسې انګیري چې سږنی دوبی به د جګړو یو خونړی فصل وي چې په یوه لسیزه کې ساری نه دی لیدل شوی.
د محمد نسیم زیرک په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې له حکومت نه پوښتنه کړې چې د خدای لپاره دا څه روان دي په هلمند، خوست، بدخشان، ننګرهار او نورو ولایتونو کې. عبدالقادر سادات له کندهار په خپل پیغام کې ویلي له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې د کندهار والی ژر تر ژره بدل کړي او دغه ولایت ته د یو فعال والی راولېږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خون کوم شونه دل ورکړي. ځکه په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. فرید احمد له بغلان لیکلی، افغان دولت دی له ایران څخه د صادقانه همکاری تمنه لري. دغه هیواد هر کال په لسګونه افغانان په بیلابیلو تورونو په دار ځړوي. اوریدونکي له افغان ولسمشر نه هیله کړي چې پر دې مسالې له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي.
تاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو آزادي رادیو ته رالېږلي وه. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نه اوري.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دغه برید کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د مین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسان لخوا تښتول شوي دي. چارواکي وایي افغان ځواکونه د هغو سرتیرو مرسته ته رسېدلي دي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلا بند وه. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون د خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. او د فرانسې ولسمشر وایي له مسکو سره خبرې روانې دي چې روسیې ته په فرانسه کې د جوړو شوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د کونړ چرواکي دا وکړي چې افغان ځواکونه ناو پاسته ورسېدل او هلته ماسره سوي سرتیري له محاصرې اخلاص کړل. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې د یک شنبه ورځې ماسپخین ځانونه نو واپسته ورسوي او د هغو سرتیرو پر مخ لار پرانیزي چې کوم له تیرې څخه باندې یوې میاشتې محاصره وو.
قومندان صاحب د اردو ملي ساعت ته د قومندان د قلی اردو وزیر صاحب د تلیفون وکړ. قومندان د سرحدي موږ چې موږ نو واپسته وختل او موږ چې د لزمي مونږ
والی وای په یادو عملیاتو کې تر اوسه شپاړس وسلوالو طالبانو او د ملي دو څلور سرتیرو ته مرګ جوړه او اختیده
مردو ملي البته او شهید او درې زخمین لرل او مخالفینو خو قرار دا ورېدونه و چې دغه سي شپګو پورې مړی او خلاص پورې زخمین دي.
هغه وای غواړي چې نه واپسته غزیدل لارا د تل لپاره پرانیستي پاتې شي او به داسې خندونه پیدا نشي چې لعملې لارا وتړل شي. والی وای درې ورځنی عملیات یوازې افغان ځواکونو تر سره کړي او د بهرنۍ حکومت مرسته ورسره نه و موجوده او په تو عملیاتو کې د ملي اردو د انجنیری ټیم 15 مینونه خونسا کړی دی. طالب بوین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې داوا کړی چې د یک شنبه پورزي نو پاسته په تلل لار کې د ملي اردو پر سرتیرو برید کړي او پکې لس سرتیری وژل دي. خو حکومتي چارواکي یوازې د خپل یو سرتیری وژل او د دریو ټپ کې د منی لایوي میشتې زیاته موده کې د چین نو پاسته تلل لار تړل شوی و او هلته پرتو افغان سرتیرو شکایت کولو چې وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي. ناواپاس د سرکانو ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمه ده چې له پولې اخواته یې د مومندو او باجوړ ایجنسی موخیت لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جن پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو ورځنی سفر د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړ پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز دیس په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین دغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چائنا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچہ
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکون کې پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موډي زیاته کړه چې چین به پراتونکو کې په پاکستان کې د تاورته نور پانګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین لوس په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه دوره ده هغه کې به نه صرف چې دی یو چې د پروجیکټ سیم کېږي افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی موږ سلح را وسته شو په علاقې کې څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سلح روغه جوړې خبرې او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره څه خبرې به ضرور کېږي. موږ خبرې چې مخکېم د افغانستان حکومت خلاف چې کوم خلک لګیا دي طالبان هغه چین ته تلي چین ورته وړي چې خبرې وترې وکړي خپل حکومت سره کښېني پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني خبرې اترې دي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د برکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د ایران مذهبي مشر وایي چې د نړۍ امن د امریکا له خوا تر ګواښ لاندې دی، نه د ایران. خامنه‌ای چې پوځي قومندانانو ته وینا کوله د ایران د دفاعي ځواک د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه، ځکه د په وینا د نړۍ لوی قدرتونه ایران ته ګواښ کوي. تر دې مخکې د سپای پاسداران ځواک مرستیال ویلي و چې نړیوالو مفتشونو ته به د ایران د پوځي مرکزونو د تفتیش اجازه ورنه کړل سي. تفصیل احمد تکل نه په یو رپورت کې اوري.
د ایران مذهبي مشر وایي چې د ایران د اټومي وسلې عبارت لویدیز جال کړی، څو له دې هېواده یو تهدید جوړ کړي. آیت الله علي خامنئی پوځي قومندانانو ته په وینا کې وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته پوځي ګواښ کوي او ځکه د خپل هېواد د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. ګومان کېږي چې خامنئی به دا څرګندونې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د هغو څرګندونو په ځواب کې کړی وی چې ویلی دی که روانه ډیپلوماسي ناکامه شي، نو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنه ښودل شي د پوځي حملې انتخاب لا هم پر ځای پاتې دی. خامنئی په خپله پرونۍ وینا کې چې پر ټلویزیون هم خبره شوه زیاته کړه چې اصلي ګواښ په خپله امریکا ده نه ایران.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای
د ایران د اټومي وسلې افسانه امریکایانو، اروپایانو او هغوی چې خوشخدمتي ورته کوي په دې مقصد جوړه کړې ده چې ایران د یو تهدید په توګه وښيي، خو نه د خپل امریکا د چې نورو ته تهدید دی. خامنئی وویل امریکا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ اصلي عامل دی او په هر ځای کې غواړي لاسوهنه وکړي.
رژیم امریکاست که بدون هیچ
دا د امریکا رژیم دی چې هر ځای او هر چیرته چې زړه وغوړي له وجداني او دینی مکلفیت پرته به اړتیا لاسوهنه کوي. امریکا نړۍ ناامنه کوي. د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ په ویانا کې پیل شي. د دې خبرو هدف د روان کال د جون تر پایه د تهران د اټومي لانجې د حل په اړه یو توافق ته رسیدل دي. خامنئی چې په ایران کې د ټولو پریکړو اصلي او ټاکونکی قدرت دی ویلي چې د سویس په لوزن ښار کې له لویدیځو هېوادونو سره د ایران د وروستۍ موافقې نه ملاتړ کوي او نه مخالفت جماعت د ویلی دی چې په دې اړه وروستي توافق ته انتظار کوي. نو موري او نورو چارواکو غوښتنه کړې چې د ایران او لویدیز له موافقې سره سم پر تهران لګول شوی بندیزونه باید سمدستي لری شي، خو متحدو ایالاتو ویلي چې د بندیزونو لری کول به تدریجي وي. خامنه‌ای همداراز په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له هوایي حملو څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ او وی ویل چې په یمن کې سخت ظلم روان دی او امریکا د ظالمانو ملاتړ کوي. د خامنه‌ای له څرګندونو لنډ شی به مخ کې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکي او قومندان وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له روسي توافق سره سره به د هیواد د پوځي اډو تفتیش ته اجازه ورنکړي. د دې ځواک مرستیال قومندان حسین سلامی وویل چې د پوځ اډو ته د نړیوالو مفتشینو پریښودل به د ایران له خرڅولو سره انډول وي.
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورک شي، رنګ دی ورک شي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بې عزتي ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلحې د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه و ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه ای په دې هیله چې تر دې دمه رو جوړ خو خو بریالي وسی. دا د بیا امنیت تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او لمونږ نه د خپل د زوی آدرس پښتنه کوي خو د ټلیفون شمیره نه وایي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیل به په هغه یو پیغام وکړو کوم چې ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویلي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم مجید رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم، دلته ودارکه شوی یم. او پلار نوم مې عبدالرحمن دی، ماما نوم مې جان محمد دی، د تره نوم نورانی دی. زما د ازادۍ راډیو د کارکوونکو رضا خاص دی چې زما د کوم پیغام چې دی رسم کله پیغام دا بار بار نشل کی کہ پیدا شم خپل کو تور سی گن دبا آزادی ریلی د کرکم کر ډیر ډیر مننه نه اما تر خپل د سواری د خپل کی نه به معلوم د آزادی ریلی نه زما د خاص د جنا پیغام بار بار نشل کی دا زما نمبر دی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نمبر بیا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د ټول اړیدونکو د آزادی ریلی کرکونکو نمبر.
بله السلام علیکم، سلامونه ونیکې له آزادۍ راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته. البته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب د لسوالۍ نه صرف تماس کیما د کابل ولایت په د حساب د لسوالۍ کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدی خو یا ورک عزیز د سی په نامه باندې د سمی ولاد او د متی ولاد زوی ځان معرفي کوي د خوندز د ولایت وسیدونکو ده. نو د دوه میاشتو راپدی خو هم دلته په دې صف کې د کچو غواړي د پاک معلومات واخلي او یاد د خپلوان د ما आवाज وري نو لطفا دی اول ازادي راډیو ته زنګ وي او بیا کواړي سما سره د دې نفر پاک معلومات پیدا کینو په دغه شمیرو د تماس ما سره ونیسي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یا هم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5. نور مو وخت نه سم خدای فهمان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلازادي رادیو خبري بازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګي است. د یادونه ورده چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام لاره نه د تاسو ډیر ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. کته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي. اوس ورور سره دغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
عبدالرحمن لکن د خارو رایت رقم دا ولسوالی البته د ناګان کل څه سای سره په تماس کې ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې هله له چې څنګه چې لیکي زما یو ماما دی چې سم احمد فن عمري تقریبا شپږ کال مخکې د کور څخه تللې دي د لاس کال وروسته راغلي کور ته نو د پاکستان د کوټي په شار کې وی کورو نو څلور شپې کری بیرته تللې دي انو دروسه پرې دې زېلا درکوي کله یې ما زغ اوري یا د بچا ته په د لپاره معلومات وی ما ته چې په شنه باندې زنګ وی سپر او سپر سپر نه ات سپر پنځه سپر درې د دې په شنه زربا سپر او سوا ات نیوي سپر پنځه سوا در شپه تا والسلام پېښته.
السلام علیکم اغه امیرزه صاحب، زه مرایک مشهور په امیر محمد دی صبرغان دی اقصید عمران قوم خروټه ده د جامع مسجد دی د اقصای دی صبرغان څخه له مدرسې څخه په خلل دی دماغ ولا کور نه را ده سوای د تللای ده معلومات یې نشته. هر مسلمان ورته کوم معلومات یې یا چې سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي د خپل نوم ولاد او ځای څخه نو ورشي نن عمران د پخان خروټه د امیر محمد دی مشکل دی په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 3 4 2 7 5.
زه د کاپیسا ولایت آلسه اوسیدونکی حاجی مجاهر تاسو سره خبرې کوم. زما یو زه د الهاد الیاس په نامه د شپخانه میوان خبرو شوې ده. یو میاشت کې د جمعنګ ورپسې الیزمې کوو نه پیدا کیږي او په سترګو باندې سره مایوب ده او په یو به باندې دي او که هر مسلمان سره یې په دې شماله مونږ د زنګ وایي 0 1 5 4 8 9 دا تکرارم 0 1 5 4 8 9 10 5. والسلام.
د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام وایم. تاسو ته سلام، زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم. زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د زائر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی. تقریبا 10 کال عمر لري. د پروش کا دای سي نابرکه شوی دی چې هر څوک د په حق معلومات لري او یا د خپل د ازما زغ اوري. مهرباني دی وکړي او خپل قربانو او خپل ورور او پلار ته دی معلومات ورکړي. جایزه ورکول کیږي یا دی ودغه شماریت زنګ ووي. د ټلیفون نمبر دی 0 8 3 1 2 9.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 9 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اسماعیل د چپړی کلی اوسیدونکی د فضل الدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ. پیغام داسې دا پیغام ستوما چې زما یو ورور دی سدین نومیږي. تقریبا 12 کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی. تقریبا د 150 کلو په عمر کې دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري، د سدین په اړه معلومات لري، نو په لاندې شمیره د تماس ونیسي. یا که چېرې دای دا اووري نو مور پلور ورته انتظار دی. د مهربانۍ له مخې دغه شمیرې ته زنګ ووایي 0 5 5 5 1 4 9. شمیره بیا تکراروم 0 5 5 5 1 4 9. که هر څوک د دغه سدین په اړه موږ ته معلومات رسي، یو لا کلدار د جایغه واخلي، انعام واخلي.
الو، السلام علیکم. زه عبدالحکیم د مریمن ولایت د مسجد ولسوالۍ سره در سره په اړیکه کې یم. زما ماما چې د 10 کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر ورته معلومات وي په دغه لمبه چې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر و صفر و صفر دې دڅلېش وڅلېش صفر و وسلام.
ما محمد کریم نزدې زابط ولایت کې چوپان وساله پښتو کړي یم. دا د ما یو قوت د دې تر نامو ته نه درا تر د اصل کال کې دې هڅه سره یې د څوک له ما په یو کې پته شماره دې ما ته زنګ وې صفر و صفر دوا یو یو دوا پنځه دوا کې یار مې بیا درته وایم صفر و صفر دوا یو یو دوا څنګه داتیا په دغه شماره دې ماته زنګ وایي هر چا ماته دغه شماره زنګ وایي لږ روپۍ به زده ته بخښي او کوم دا دوه ساده کې دې نه دره کړه. وسلام.
السلام علیکم ګل محمد ولایت قندوز سوال دې حضرت امام صاحب ما ا ما ورور پنوم دې سحر ګول چې تقریبا اته یا نه کال کې چې ورڅو دا له ولایت قندوز نه موږ سره کار کوو تننه پورې اول نشته دا که چا سره معلومات یې خپل اوري چې یا کوم انډوال دې دلای موږ سره په دغه سمیره تماس ونیسي پر وسو اتاتیا درینوی دوانوی وشکتا سفر وسو اتاتیا درینوی دوانوی وشکتا
صفر او سو پنج نو اویا اتاویا سوارلس صفر او سو پنج نو اویا اتاویا سوارلس صفر او سو یو اویا ات سو نہ ویش ات سو درش کتو
مردا سزین نمرس دی جلال آباد چی دی مدخ بنا مدی مدخ بنا مدی یہ پلار ما گل محمد نمی زما تبای غسای و چیر دی زب جوا سما درس را خبرور لما راخ زب کن نال کی کن نال کی ما کو دم رور ارزا چی دی زب در سما لتا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء رحمة الله به يمن دي ولاية مدريد والسؤالية خبركم ما يخري تقريبا لا يوم قال لك دي ورسي دي أسيدة كنهار دي ولاية دنيشة والسؤالية دي أحمد الله نمي دي محمد علي الزيدي قد سوف دي بحق المعلومات لدي يا دي خفل زمان راغل يا بلسوك فدم معلومات لدي نو فدم شمير جماعت الزنقوية سفر و سفر دري حتى ناس دری شپال شپال روه بلش میانه ده سفر و وسه و پینزه نیوه وسه و شپل رویه پینزه سه و دو نیوه سلور لکه روپه جایزه لری کارچه با معلومات را تیری و سلام
زم لا اسمت الله در روزبان الله بگیزم دو مسوال سه چرا پتماس کیم مالی و اکار بیچ لم لسه دو پنامه دو لسکال دیر لسکال بکیجی نو د تعالی که څوک معلومات لري په دغه اړه مرته په دغه شیرا مرته تماس موږ سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش دوه شپېته نه سوه نولس ستاسې د مهربانۍ څخه یو جام.
السلام علیکم، زه احمد شهید پکتیا ولایت رنډی پټان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه رکشو عزیزان خبرونی ته دا پیغام پریږدم چې زما یو ورور چې منیم نومیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده. په پېښور دګیرې څخه رکشو دا ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. ولس اتلس کاله عمر لري. یو کال دوه میاشتې کېږي چې رکشو ده او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر سیپر و و انا و یو و و دوا سیپر بلش میرا سیپر و و و حتا و انا دری یو پینز اینا بڑا بلور کا و سلام با اخترام.
هلو السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی یم. ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده. په کال 2002 کې د کوټي د ښار څخه نادرکه سوی ده. که چا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. یعنې زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګ کړي. سپر سپر دوانی وی دری سوا دوا دری سوا یویس او سوا شپیتا اخیر او شپیتا.
زاو دلولی زما یو دا کازی او رک دی پا گرم سیلکی تینزه کاله او مر دی نومی نرولا دی تینزه کاله کی ری چی رک سوی دی پا گرم سیلکی دی تینزه ویش کال دی که ارڅ کې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دی مشتا ټلیفون راو کې 0 اویا و 4 لس نه شپږ پنځه نه. دا شماره یو ځل بیا تکرارېږي 0 اویا و 4 لس نه شپږ پنځه نه. السلام علیکم، ارڅ چې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دی ټلیفون مشتا راو کې. السلام علیکم.
السلام علیکم، من یو الک ده اتی سنولان میگی لبرو کلو رئیس تا نداره که ده دی امنا رحم الله زوی ده دی زابل دی ده دی شاگی دی نسوانی ده که سنولاز ما غز پختل ارمی یا دی ده معلومات و نور و خلقو تاگی که حد سات معلومات وی اغا دی پردغ نمبر رو بندی ما تزنگوی سپر اویا او درس اتنوی شتاک سویو سپر اویا او درس اتنوی شتاک سویو و سلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.